دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده ایران او پاکستان د طالبانو او د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار ادارې دا خبر تایید کړی دی چې ایران نور پرمختللي سنټرفیوجونه نصبوي او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د آیرلند سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته سفر کړی دی په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د امریکا خارجه وزیر امریکایي مطبوعاتو سره په مرکو کې ویلي دي چې طالبان باید خپل دریز بدل کړي او جمهور رئیس غنی وایي له اوربان نه پرته د سولې امکان نشته دی خود دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او وحید فیضی د دې ساعت خبرونه وایو ایران او پاکستان د طالبانو او د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده د طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په حق له د خبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په افغانستان کې د روان وضعیت په حق له اندېښنه ښودلې نوموړي کسه هم په ښکاره ډول د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی مګر ویلي دي چې ممکن په افغانستان کې له دغه وضعیت نه ناوړه استفاده وشي او د وینو تویولو یو نوی بهیر شروع شي نوموړي دا خبره د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلې ده ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت خبرداری ورکوي چې بیگانګان او یرغلګران ممکن په افغانستان کې د دې تازه حالاتو نه ناوړه استفاده وکړي او په افغانستان کې د وژنو او وینو تویولو نوې لړۍ پیل شي د پاکستان خارجه وزیر په دواړو لورو باندې د زغم غږ کړی دی او ویلي دي چې خبرې باید بیرته پیل شي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیول شوه د ولسوالۍ څلور کاله د وسلوال طالبانو په لاس کې وه د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې حکومتي قواو نن په یو لړ عملیاتو کې د ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله طالبان تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي له اوربان پرته سوله امکان نه لري او وسلوال طالبان باید د نورو ادرسونو په ځای د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي ښاغلي غنی یو ځل بیا د جمهوریت په ساتلو ټینګار وکړ او وی ویل چې د حکومت دریز د طالبانو څخه د ډارېدو معنا نه لري په دې باره کې راپور د خبرونو نه وروسته اوري د میدان وردګو او سرپل په ولایتونو کې ملکی وګړي مړه او زخمي شوي دي د میدان وردګو او سرپل په ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې بیګا د سنبلې په ولسمه په دې ولایتونو کې په دوه جلا هوایي بریدونو کې اته ملکی وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپي شوي دي په وژل شوو کسانو کې یو مور و چې ماشوم په نس کې وو دواړه وژل شوي دي د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمیر غړي او د سیمه اوسیدونکو ویلي بیګا په هوایي برید کې د دغه ولایت د سید آباد د ولسوالۍ د جوی زرین په کلی کې اووم ملکی وګړي ووژل شول دا کسان په یو موټر کې سپاره وو د سرپل د ولایت د ګوسفندي ولسوال قاری محمد ایوب انصاری امریکا غږ ته ویلي دي چې بیګا په برید کې یو اته میاشتنی ماشوم د مور په نس کې د بم په چرو وژل شوی دی
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسون مسولین وایي څلور جګپوړي چارواکي له انتخاباتي اصول څخه د سرغړونو په تور نقدي جریمه کړې دي د کسانو چې د دولت برحاله مامورین دي د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي غونډو کې برخه اخیستې وه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون رئیس زهري بیان شینواري نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته داسې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی لزر افغانی د کابل د پوهنتون استاد حمید الله فاروقی لزر افغانی د سولې د شورا رئیس کریم خلیلی 15000 افغانی او د جمهور رئیس غنی سلاکار شاه حسین مرتضوی لزر افغانی نقدی جریمه شوی دی کریم خلیلی د رای ورکولو د حق نه هم محروم شوی دی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونه د اسد د میاشتې پر شپږمه نیټه پیل شوی دی ټاکل شوی چې انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه وشي
د امریکا غږ آشنا رادیونه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود سلګونو پلویانو د سنبلې 13مه ورځ چې د شهیدانو ورځ ده او د احمد شاه مسعود د وژنې د ورځې سره برابر ده، نن په کابل کې په واټونو کې مارشونه وکړل او د مسعود په سیلې د ګلانو ګېډې کې خوده. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د احمد شاه مسعود پلویانو له لوري چې د مجاهدینو پخوانی بیرغ لګداوه، د ګارنیزون یو امنیتي عسکر د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د دفاع وزارت ویلي دي چې د دې پیښې په ارتباط شپږ غیر مسؤول وسلوال نیولی دي.
د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار ادارې نن د دوشنبه په ورځ اول مفتشانو دا خبر تایید کړی چې ایران نور پرمختللي سنټرفیوجونه نصبوي چې کېدای شي د یورانیمو په تصفیه کولو کې استعمال شي. د اټومي انرژي بینالمللي ادارې بیان وایي په دې تجهیزاتو کې څو ډوله سنټرفیوجونه دي چې هغه د ایران سره د نړۍ د قدرتونو د یو ګروپ هیواد سره 2015 کال د موافقې په اساس د بندیزونو د نرمښت په بدل کې ممنوع ګڼل شوي دي. د دې خبر تایید نه مخکې ایراني چارواکو شکایت کړی و چې ایران د اټومي موافقې نه ځکه وځي چې اروپایي هیوادونه د ایران د تیلو د سکتور په معامله کې د امریکا د بندیزونو په لرې کولو کې کافي همکاري نه کوي. په موافقه کې د خاصو محدودیتونو د څرګندونو سرغړونو باوجود ایرانی چارواکو ویل چې د اټومي انرژي بینالمللي ادارې سره به همکاري ته دوام ورکړي او مفتشان ته اجازه ورکوي د ایران اټومي تاسیسات تفتیش کړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. حزب الله نن ویلي دي چې جنگي الوتکې د لبنان په جنوبي سیمه کې د اسرایلو یو بي پیلوټه الوتکه ډرون الوتکه ویشتلې او غورځولې ده. د دې وسوالې ډلې په یو بیان کې چې په ویپانه کې خپور شوی ویل شوی دي چې د اسرایلو ډرون الوتکه غورځولې ده او نیولې ده. د اسرایلو د پاوز رپورت وایي چې یو ډرون الوتکه په عین سیمه کې لویدلې ده، مګر نور تفسیر نه دی ورکړی. اسرایلی مقامات ویلي دي چې ډرون الوتکه وه، خو کوم داسې مهم معلومات پکې نه و چې د تشویش وړ وي.
د برټانیې صدر اعظم بوریس جانسن له آیرلند سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. جرمني وایي په کار د برټانیا په یوه معامله له اروپایي ټولنې ووځي. د اکتوبر په 1 به برټانیا له اروپایي ټولنې ووځي، خو تر اوسه پورې کومه معامله او شرایطو باندې موافقه نه ده شوې چې د برټانیې وتل به څه ډول وي. د خبر تفصیل شیر غورزنګ راکوي.
جرمنی او اروپایي شریکان وایي دوی دې ته چمتو دي چې له برېټانیې سره په دې اړه خبرې وکړي چې بې له کومې معاملې نه له اروپایي ټولنې څخه ونه وځي. په کار د برېټانیا د اکتوبر تر 1 نیټې پورې له اروپایي ټولنې سره د خپلو وتلو په اړه یوه معامله سرته ورسوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې دا خبره څرګنده ده چې برېټانیا به له اروپایي ټولنې نه له وتلو نه وروسته هم د جرمنی ډیره مهمه ستراتیژیکه شریک بانی وي. د ایرلند صدر اعظم لیو وارد کار د دوشنبه په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وکتل او ویل دای په دې باور دی چې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره به له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره یو مشترک لار پیدا کاندي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د بریټیش ایروایز هوایی شرکت وایي دوی د پیلوټانو د دوه ورځنی اعتراض له امله نږدې ټول پروازونه ځنډولي وو. پیلوټانو اعتراض کړی و چې معاشونه یې کم دي. دغه هوایی شرکت نن د دوشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې دوی هیڅ نه پوهېدل چې څومره پیلوټان به کار ترې شي او کوم پروازونه به سوق شي. بلاخره شرکت پریکړه وکړه چې نږدې د ټولو پروازونو د ځنډولو بله لار نشته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس میشل بچلت خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون بشري حقوقو ته د نړیوال ګواښ مخکړی یا مخکوي، ځکه چې د نړیوال تودوخي په علت منابع کمیږي، په نتیجه کې لوګه مهاجرتونه او جنجالونه زیاتیږي. بچلت دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 20مې غونډې په افتا کې کړې ده.
او نن په هانګ کانګ کې په زرګونو محصلینو د ټولو تعلیمي مؤسسو مخې ته غونډې شوې. د همدې اونۍ په پیل کې د پولیسو چلند چې له تشدد نه ډکو غندلې ده او د دیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون محصلینو او د لیسې زده کوونکو دغه اعتراض د تیرې اونۍ رئیس پیل کړي او د تعلیمي زنګ وهلو سره سړکونو ته راوځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا خبر مو هم واوریدل چې د طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په ارتباط د امریکا د بارني او چارو وزیر په تیرو سلی رښتیا سایتونو کې د امریکایي مطبوعاتو سره وګدې مرکې کړې دي او یو خبره دا کړې ده چې طالبان باید خپل دریز بدل کړي. پامپیو وایي ک طالبان تشدد زیات کی سخت فشار سره به مخامخ شي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري. د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پایته رسیدو پلان ټاکنای شو. ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو د پنځشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته له طالبانو سره لیدنه لغوه کړه او د سولې خبرې ودرولې. په هغه برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
مونږ باید بیرته سم کړو. مونږ باید امریکا ملي ګټې تضمین کړو چې بیا له افغانستان څخه پر مونږ برید ونه شي. او په ورته وخت کې د امریکا مالی مصارف او د خپل عسکرو وژنه چې له دوو لسیزو څخه دوام لري راکم کړو.
مایک پمپیو وایي د طالبانو لخوا د جګړې شدت د څو میاشتو مذاکرات ناکام کړل. هغه زیاتوي امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زرو زیات طالبان وژل شوی دي.
په داسې وخت کې چې مونږ هوکړې ته نږدې شوي وو او دې ته نږدې وو چې ولسمشر په خپله د هغو کسانو سره وویني چې په افغانستان کې پخلاینه کولی شي او افغانانو ته سوله راوستلی شي، طالبانو داسې عمل وکړ چې ولسمشر ترامپ وویل بس دی، کفایت کوي، دغه معامله نه کوو.
امریکایي ډیموکرات سناتور چک شومر پر ترامپ نیوکه کوي چې د طالبانو سره د سولې خبرې کوي خو د افغانستان حکومت یې څنډه ته کړی دی.
د امریکا لپاره چې د افغانستان د حکومت له مشر اشرف غنی پرته د طالبانو سره خبرې وکړي یوه ناکامه پروسه وه. او دلته زموږ مشران پامپیو وایي موږ باید د پرمختګ لپاره دا ګام اوچت کړو، خو پوهیږو چې څه وشول. ترامپ داسې کارونه کوي او هیڅوک ورته مکه ونشي ویلی، لکه په شمالي کوریا کې او په اروپا کې چې ګډوډي وشوه.
دموکرات سناتور باب منندز هم په کم ډیوید کې د ترامپ او طالب مشرانو ترمنځ کیدونکې پلان شوي ملاقات وغنده چې پر امریکا د 11 سپتمبر برید تر 13 کلیزې څو ورځې مخکې پلان شوی و.
دا د ترامپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ یوه بله بېلګه ده چې په نهایت کې د ترامپ پر شخصیت تمرکز کوي، نه د سولې په رامنځته کولو یا ستراتیژیکي هڅو باندې چې په افغانستان یا د نړۍ په کوم بل ځای کې سوله راولي.
د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له څو میاشتو راهیسې روانې وي. تمه کېدله چې ژر به یوې موافقې ته ورسیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه راوړي. جمهور رئیس غنی ویلی دی چې د اوربان نه پرته سوله امکان نه لري او اسلوال طالبان باید د نورو په ځای د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. خاغلی غنی یو ځل بیا د جمهوریت په ساتلو ټینګار کړی دی او ویلی دی چې د حکومت د دریز معنا دا نه ده چې د طالبانو نه ویریږي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې وسلوال طالبان د نورو ادرسونو پر ځای له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون د ملي امنیت د ریاست د سرپرست د معرفي کولو یوې غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا د جمهوري نظام پر ساتلو ټینګار وکړ او ویل چې له اوربان پرته سوله امکان نه لري. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د حکومت اوسنۍ دریز له طالبانو څخه د ویرې په معنا نه دی.
موږ مذاکرات ته تیار یو، اما که طالبان فکر کوي چې موږ ډارئ دزوریانو ته وګوره ځواب به د دې څه درکړي چې ملا به دې ماته شي. دا چې موږ په عزت غږېږو، دا چې موږ په حقیقت غږېږو او موږ په شریعت غږېږو، معنا یې ډار نه ده.
خاغلی غنی د غراز له طالب مشرانو څخه وغوښتل چې د پردو له شاره ووځي، خو بلخوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې فرصت له لاسه تللی ګڼي. خاغلی عبدالله چې په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت مراسمو کې وینا کوله وویل افغانستان دا مهال د سولې د هڅو له اړخه په هغه ځای کې دی کوم چې تیر کال دا مهال وو، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د سولې خبرې له کړکېچ سره مخامخ شوي، خو لا هم د دې تمه شته چې دا خبرې بیرته د ښکېلو خواوو ترمنځ پیل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل
بهتره خبره دا ده چې انسانان او انسانانو ژوند تحفظ پیدا کړي، سول راشي، په دې کې انعطاف حکومت هم وکړي، طالبان هم وکړي او امریکا هم. لنډه دا ده چې د دې هر څه وروسته بیا هم ته مشهد چې سوله به راځي، د سولې خبرې به شروع کېږي او هیڅ داسې څه نشته چې هغه د سولې مخالفت په مخالفت او معنی کې واقع شي. ولې اوس فکر کوم او زما ویره دا ده چې سوله لږه قیمتي شوله، لږه پیچلې شوله، لږه به سوله اوږده شي او لږ به ډېر انسانان ووژل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې ودرېدې چې تېره اونۍ په کابل کې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم برید کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له دغه برید یوه ورځ وروسته د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له طالب مشرانو سره خپل لیدنه لغوه کړه او په دوحه کې د سولې روان مذاکرات ودرول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د درېدو له امله په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یو فرصت له لاسه وتلی دی، خو سیاسي مبصرین وایي امریکا یوازې په طالبانو د خپلو خبرو د منلو لپاره خبرې درولې او کېدای شي دا مذاکرات بیرته شروع شي. حکمت سروش راپورټ را لېږلی دی.
وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي که طالبان مهمې ژمنې وکړي شاید مذاکرات بیا پیل سي. هغه ویلي چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو امکان بخیرت کړی نه دی، خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې د درېدو له امله په افغانستان کې د سولې د راتګ یوه موقع له لاسه وتلې.
اما امروز متاسفانه اما قدر از سال فاصله داریم که سالهای گذشته داشتیم. اخبار اخیر شما در موردش شنیدین و یک فرصتی که شاید یک فرصت می بود برای گشودن یک راه، باز کردن یک راه برای صلح و رسیدن به صلح، او فرصت هم از دست رفت.
سیاسی شنن که پدې اند چې امریکا له طالبانو سره د دې لپاره خبرې درولې چې په طالبانو خپل غوښتنې ومني. دوی وایي کې دایسي مذاکرات بیا پیل سي، خو دا ځل به طالبان پر امریکایانو د بیا باورۍ له امله له احتیاط کار واخلي.
امریکایان غواړي افغانستان کې نظامی حضور ولري. په تیرو ټولو خبرو کې طالبان له دین کار وکړ او بلخ امریکایان هم دغه سره مخ کې ولاړل. اوس په اخر شپو کې ترې غواړي چې د امریکا نظامی حضور دی ومني، لږ تر لږه درې اډې ورته یادې کړي چې دا باید ومنل شي. د دې تر څنګ له طالبانو یې ځینې داسې کارونه غوښتل چې طالبانو نه کول، مثلا امریکې ته ورتګ، په کمپ ډیوډ کې ورسره کتل او بیا د دې خبرو نه رسنیز کول.
بلخوا بیا د سیاسي چارو شننکې وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځکه له خنډ سره مخ سوې چې له پیله افغان حکومت له دې خبرو لرې ساتل سوی وو. د دوی په باور که طالبان په خپله تګلاره کې بدلون راولي د سولې خبرې بریالۍ کېدای سي.
د زلمی خلیزاد هغه د اول ځلی بحث دا و چې څلور موضوعات دوی ټاکلي وو چې پر څلورو سره باید موافقه وسي. که چیرې پر څلورو سره موافقه نه کېږي، دا په دې معنی چې پریچې باندې موافقه نه کېږي، چې په هغه څلورو کې تر ټولو مهم اوربند و، تر څو پورې چې طالبان اوربند ته غاړه کښې نهدي، چې دا د ټرمپ خبرې هم وي. تر هغو پورې زه په دې باور باندې یم چې د سولې خبرې به صفر وي، د سولې خبرې به دغسې بنبست سره مخ وي.
طالبانو خبرداری ورکړی چې جګړې ته به دوام ورکړي او د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د بندولو د پریکړې زیان به امریکا وګالي. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ شاوخوا لس میاشتې د سولې مذاکرات روان ول او تمه کېده چې په نږدې راتلونکي کې موافقه لاسلیک کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون مسؤلینو ویلي دي چې څلور لوړ رتبه چارواکي د انتخاباتي اصولو نه د سرغړونو په تور نقدي جریمه کړي دي. دې کسانو چې د دولت برحاله مامورین دي د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي غونډو کې برخه اخیستې وه. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن زهرا بیان شینوالی وی دغه کمیسیون د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی د جمهوری د فرهنګي چارو سلاحکار شاه حسین مرتضوی او د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی د جمهوری ریاست نوماندانو ته د کمپین په غونډه کې د ګډون او هغوی ته د کمپین له امله په نقدي ډول جریمه کړې. میرمن شینوالی ویل دا څلور تنه د افغان حکومت برحاله مامورین دي او پر هغوی د شوو شکایتونو د پلټنې وروسته جریمه شوي دي. په دغو چارواکو کې د اوسین مرتضوی څخه تلی په شپږمه درې ورکولو حق هم اخیستل شوی دی.
مرتضوی په کوټ کې چې د کلتوري دی چې هغه د سیمه محروم درای نن څه کریم خلیلی جریمه سوی دی. صلاح الدین ربانی په مجلس کې نه بده ټول شکایتونه درج شوی دي او ټول چې موږ ته اختاری جدي ورکول شوی دي توصیه ورکول شوی دي او استفاده اطفال نه چې دا قراری و بچان وای هغه په کریم کې معنا ده او هغه په امر کې توصیه ورلګل ده.
ټاکنې شکایتونه د خپلواکه کمیسیون د معلوماتو لمخي حمید فاروقی او شاه حسین مرتضوی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنیس ټیم صلاح الدین ربانی او محمد کریم خلیلی د اجرایی رئیس عبدالله د ټاکنیس ټیم د کمپین په غونډه کې ګډون کړو. تر اوسه دغه څلورو چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د دې وړاندې هم دغو دوو ټاکنیزو ټیمونو ته اخطارونه ورکړي وو. د ټاکنو سار ادارو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون دا پریکړه سایلې ده. د ټاکنو سار د ادارې او پخوانی چارواکی شاه محمود مل امریکا غږ آشنار اړیو ته ویل چې که څه هم مالی جریمه دومره ډیره نه ده خو قانون زرانوی په دې برخه کې د احمد ور مسله ده.
د انتخاباتو قانون وضاحت لري هغه څوک چې په دولتي پوسټونو کې باندې پر مخ وړي او په عین زمان کې دوی په انتخاباتي ټیکټونو کې په کمپاین بوخسي دا د ټاکنو قانون د مواد خلاف یو تخطی ګڼل کیږي او دا چې دوی جریمه سوي دا شخصیتونه په وجود د احترام وړ دي ماشون مشهور شخصیتونه دي د قانون نقض بل کیږي او دا یو ډېر مستقته قاعده ده.
په افغانستان کې د زمري د میاشتې په شپږمه د روان دی وته نیوم مریض کال د جمهور ریاست د تلی شپږمې ورځې شپېته ورځې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي چې د تلی د میاشتې تر څلورمې به دوام وکړي. دا سیالۍ په داسې حال کې روانې دي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر ښه پر مخ روان دی او تر اوسه شاوخوا لسو ولایتونو ته حساس او غیر حساس ټاکنیز مواد رسول شوي دي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي زبیح الله سعادت وایي لا هم یو شمېر شمالي ولایتونو ته د لارو د بندېدو له امله دغو ولایتونو ته ټاکنیز مواد نه دي رسېدلي. د ټاکنو د ادارو چارواکي د نامنۍ ترڅنګ اندېښنه ښیي چې که پر وخت ټاکنیز مواد ولایتونو ته ونه رسول شي کیدای شي په یو شمېر ولایتونو کې به د ټاکنو په ورځ خلک د ستونزو سره مخ شي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د مهالویش له مخې به ټول مواد د سنبلې تر دویشتمې پورې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه شاوخوا 15,000 د رای اچونې مرکزونو ته ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خوست کې د ملي اردو د لومړي پلي لوا قومندان ویلي دي چې د جماعتونو امامان د وژل شوو عسکرو جنازې اوس هم نه ادا کوي. حکومت د خلکو نه غوښتي دي چې د جماعتونو په امامانو باندې فشار راوړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لیږلی دی.
په دغه ولایت کې د ملي اردو د لومړی پلي شایسته لوا قومندان پر یو شمېر دیني عالمانو او د جماعتونو پر ملا امامانو نیوکه لري چې ګنې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو د جنازې لمانځه ته نه حاضرېږي. جنرال محمد زمان چې د شهید ورځې د لمانځنې یوې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې له همدې کبله د خپلو وژل شویو سرتیرو د تکفین او جنازې مراسم په خپله نظامي اډه کې ترسره کوي او له هغه وروسته یې د کورنۍ غړو ته سپاري.
شل نفره په یو کلي کې د عثماون ضعیف تخملا کېدلی نه شم. د ضعیف ملا پسې لمونځ کوي. دا هماغه حاجي صاحب د وراره جنازه نه کېږي. دا پولیس کې مل دا په وردي ملي کې مل دی. زما نور څه نه دي. دوه وام چې دا کلیوال دا شل نه پر کلیوال خو د دومره دې ته وایي چې ته ما د مړي جنازه نه کوې. دوم ته پسې مونږ نه کوم. کاشکې ته د مولوي صاحب مو د یو صحیح عالم اوسېږي. دا مې ستره ګیله ده. مړ به شم خدای ګیله به مې پاتې.
د حج او اوقاف ریاست د معلوماتو پر اساس په مرکز او ولسوالیو کې د جماعتونو ګڼ شمېر ملا امامان او یو شمېر دینی عالمان له دغه ریاست سره راجستر او د امامت په بدل کې میاشتنی معاش ورکوي. په خپله ملا امامان د دې مسئلې په هکله له رسنیو سره خبرو ته نه حاضرېږي، مګر په دینی چارو کې د ولسمشر سلاحکار مولوي محمد سردار زادران یا د غونډې ته په خبرو کې دغې ستونزې یوازینی لامل امنیتي ګواښونه وبلل.
زموږ عالم که یو چیرته جنازه کوي نو د سار په قربانۍ به یې کوي. بله لاره دای نه لري. بله خبره دا چې موږ باید داسې یوه روحیه خپره کړو چې ولې دښمن تبلیغات دومره قوي دي یا د هغوی پالیسي دومره قوي ده چې زمانه د خپل جماعت امام خپل کړی. کچیر ته واقعیت هم داسې وي نو بیا زموږ پالیسی ناکامه ده.
په جګړو کې د وژل شو افغان حکومتي سرتیرو د جنازې لمانځه د نه ادا کولو ستونزه افغانستان شموله مسأله بلل کیږي. که څه هم دولت یې د بنسټیز حل ویلي و، خو لا تر اوسه دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د خوست ولی محمد حلیم فدایی چې د شهید ورځې د لمانځلو مراسمو ته یې خبرې کولې، پرته له دې چې چاته د پرېږ ګوته ونیسي، وایي ویل چې په جګړو کې وژل شوي سرتیري شهیدان دي او د جنازې لمانځه ادا کولو ته اړتیا نه لري.
که د خاورې په هغه کې زه سل ځله مړ شم او زه پوهیم چې زه شهید کیږم، هیڅوک د ما جنازه نه کوي. ته چې کله شهید یې، ستا وینه شهادت ورکوي، ستا وینه په دې شهادت ورکوي چې ته مسلمان. شهید ته له دې وینې دغه چې دغه شهید کیږي ده ته ټول هر څه بخل کیږي. دې باندې داسې فکر ونه کوي چې کمی جنازه ونه شو زه باغ یمه، خدای به ما نه بخي.
په خپله وسله والو طالبانو له رسنیو سره پر دغې مسئلې کومه تبصره نه ده کړې، مګر د خوست د علماو شورا په وینا ملای امامان د طالبانو له ویرې د حکومتي سرتیرو د جنازو مراسمو ته نه حاضریږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د آیرلند د مقاماتو سره د خبرو لپاره آیرلند ته تللی دی. جرمني وایي په کار ده چې برتانیا په یوه معامله کې د اروپایي ټولنې نه ووځي. د اکتوبر په 1 به برتانیا د اروپایي ټولنې نه ووځي، خو تر اوسه پورې په شرایطو باندې موافقه نه ده شوې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې دا خبره څرګنده ده چې برتانیا به له اروپایي ټولنې نه له وتلو نه وروسته هم د جرمني ډیر مهم ستراتیژیک
د بریتانیا پارلمان پریکړه کړې ده چې غواړي له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره د نه معاملې مخه ونیسي. موږ دې ته چمتو یو چې اصولا په دې خبرې وکړو. په کار ده موږ دا کار د دې لپاره وکړو چې د بریتانیا د وتلو بهیر تر ممکن حده پورې په منظم ډول وي.
د آیرلند صدراعظم لیو وارد کار د دوشنبه په ورځ د برتانیې له صدراعظم بوریس جانسن سره وکتل او وی ویل دی په دې باور دی چې د برتانیې له صدراعظم بوریس جانسن سره به له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره یوه مشترکه لاره پیدا کړي.
زه
حاضر یم په دې اړه هر ډول تعمیري خبرو ته غوږ ونیسم څو هغه اهداف چې توافق پرې شوی دی سر ته ورسیږي، او د دې اوسني جنجال مخه چې تر اوسه پورې یې ډب کړې ده هم حل کړو. دواړو مشرانو د آیرلند په ډبلن کې سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې بوریس جانسن په جولای کې قدرت ته له رسیدلو نه وروسته آیرلند ته سفر کوي. بوریس جانسن د آیرلند صدر اعظم ته وویل چې زه هم نن تاسې ته یو پیغام لرم.
زه غواړم د وتلو په برخه کې یوه معامله وکړم، ځکه ستا په څیر ما هم د نه معاملې نه وروسته حالات په غور څیړلی دی. ما یې عواقب ارزولی دي. د دواړو عواقب زما او ستاسې د هیواد دواړو لپاره. په دې کې شک مه لره چې که چیرې کومه معامله سرته ونه رسوو نو دا به د دولتدارۍ ناکامي وي او موږ ټول به پکې مسؤلیت ولرو.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل په کار ده موږ دا معامله، یعنی له اروپایي ټولنې نه د وتلو موافقه، د تجارتي کاروبار، کروندګرو او په میلیونونو عادي خلکو لپاره وکړو چې موږ ته راځي او وایي له خپلو تجاربو نه کار واخلئ او یوه لاره راوباسئ. نو زه غواړم تاسې په دې پوه شئ چې زه یوه معامله په کلکه توګه غوره بولم. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
او په تلو کې څو مهم خبرونه. د طالبان ست امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو پر د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په روان وضعیت بحث کوي، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي به خپل کلنی راپورټ وړاندې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیول شوې ده. د میدان وردګو او سرپل په ولایتونو کې ملکی وګړي مړه او زخمی شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مسؤلین وایي څلور جګپوړي چارواکي له انتخاباتي اصولو څخه د سرغړونو په تور نقدي جریمه کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار ادارې نن د دوشنبې په ورځ وویل مفتشانو دا خبر تایید کړی چې ایران نور پرمختللي سنترفیوجونه نصبوي. د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود سلګونو پلویانو د سمبولي اتلسم ورس چې د شهیدان ورس لمنځل کیږي په نوم یادېږي ولمنځله.
د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو خبرونه د عملري سوشيبو کې دری خبرونه پلي کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.